پایاب چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه. تر راتلونکو خبرونه الله مو مل.
سلامونه ستوري مشي وخت په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې. له ازادي راډیو څخه روانې خبري مجلې ته مو زه محمد واصل وصال له خپل تخنیکي ملګري رامین کاکر سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص او ناورین زیږونکي بولي. په نورو موضوعاتو کې مو بیا له دې خبرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي پروګرام د پلي کېدو خبره کوي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د کندز امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت د شترچی ولسوالي طالبانو نیولې ده. د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونه بهرنیو جنگیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې خلک نن په سیمه ایزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رایه ورکوي. بشپړ خبرونه. د کندز ولایت چارواکي تاییدوي چې د شترچی ولسوالي طالبانو نیولې ده. چارواکي وایي طالبانو پرون ناوخته له څو خواوو پر دې ولسوالۍ حمله پیل کړې چې په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط شوه. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې ملکي وګړو او دولتي مامورینو ته مرګ ژوبله ونه وړي له ولسوالۍ ووتل او د تخار ولایت خاجغار ولسوالۍ ته په شا شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دې ډلې وسلوالو تېره شپه پر دشت ارچي ولسوالۍ بشپړه ولکه ټینګه کړه او پوځي تجهیزات او وسایل یې ولجه کړل. د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونه بهرنیو جنگیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د امنیت قماندان ډګروال محمد خطاب خنجری نن خبریالانو ته وویل د داعش ډلې شپږ څلوېښت وسلوال چې یو دېرش تنه یې بهرني اتباع دي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې وژل شوي. ښاغلی خنجری وایي په بهرنیو جنګیالیو کې لس تنه د چین اویغوران او یوویشت نور یې د تاجکستان او ازبکستان وګړي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې ډله کې د داعش ډلې مشران هم شامل دي. د داعش په وژل شویو قمندانانو کې یو مولوي صابر نومېده چې د داعش ډلې د وسلوالو مشري یې کوله او د هغه مرستیال مولوي عمر و چې وژل شوي دي. ډګروال خنجري همداراز وایي چې د بهرنیو جنګیالیو په جګړو کې برخه نه اخیسته خو د داعش وسلوالو ته یې لارښوونې کولې او وسایل او تجهیزات یې ورته برابرول. په پکتیکا کې د سیمه ایزو رسنیو پنځه تنه خبریالان چې طالبانو د جمعې په ورځ ګردیز ښار ته پر لاره نیولي وو نن خوشې شول. د راخوشې شویو خبریالانو له ډلې د کلید راډیو خبریال خیرالدین زکی ازادۍ راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون لپاره پکتیا ولایت ته روان وو چې طالبانو په زرمت ولسوالۍ کې ونیول او نامعلوم لوري ته یې بوتلل. زکی وایي طالبانو ورته وویل چې دوی یې په صحوه کې نیولي او ځکه یې خوشې کوي. نوموړی زیاتوي چې له دوی سره ټول شپږ کسان نیول شوي وو چې پنځه خبریالان او یو ښوونکی وو. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په شمال کې 209 شاهین قول اردو په یو خبر پاڼه کې وایي د وسلوال تېره شپه هغه مهال په نښه شول چې غوښتل یې پر یوه امنیتي پوسته برید وکړي. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې شپږ نور وسلوال هم د ملي امنیت د مامورینو لخوا نیول شوي دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي اروپایي ټولنه د ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلې. علي اکبر صالحي نن د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې IAEA له سرپرست مشر کورنل فیروتا سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې. ښاغلی صالحي وویل اروپایي ټولنې ژمنه کړې وه چې د 2015 کال د اټومي موافقې په عملي کولو کې رامنځته شوې تشه بده کوي خو له بده مرغه دا کاری ونه شو کړی. د آی ای ای مشر یو ورځ وروسته له هغه تهران ته سفر کوي چې د ایران حکومت ویل د پرمختللو سنټریفیوژونو د فعالولو چارې به چې په اټومي موافقه کې بندیز پرې لګېدلی و بیا پیل کړي. ښاغلی فیروت ته همداراز په پام کې لري چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره هم وګوري. د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې پر پوله واوښتل او امریکایي پوځیانو سره په ګډه د جنوب لویدیځ سیمو ته روان شول څو د خوندي زون د جوړولو په مقصد په ګډو ګزمو کې برخه واخلي. د خوندي زون د جوړولو هدف د سوریې په هغو سرحدي سیمو کې چې د کردانو تر ولکې لاندې دي د امنیت راوستل دي. پوځي وسایط چې د ترکیې بیرغونه پرې رپېدل د ترکیې له سرحد څخه 15 کیلومتره وړاندې په داسې حال کې د امریکا له پوځي ګاډو سره یو ځای شول چې دوه پوځي هلیکوپټر یې پر سر الوتل. ترکیه په پام کې لري د خوندي زون په جوړولو سره د سوریې 1 میلیون کډوال ستانه او په دې سیمه کې ځای پر ځای کړي. او د روسیې خلک نن په سیمه ایزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رایه ورکوي په داسې حال کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ده د واکمن ګوند محبوبیت په کمیدو د دې انتخاباتو ته د کرملن لپاره د یوې ډېرې جدي ازموینې په سترګه کتل کېږي. په مسکو کې د انتخاباتو د چارواکو له هغې پرېکړې وروسته چې ځینې خپلواک کاندیدان یې په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې کړل، د دوبی په اوږدو کې فعالانو پراخ اعتراضونه وکړل. په پلازمینه مسکو کې نن لیبرال فعالانو او سیاسي کارپوهانو له نږدې د ښاروالۍ د انتخاباتو څارنه کوله. دا انتخابات د مسکو او دوهم لوی ښار سانت پیترزبورګ په ګډون د روسیې په ټولو 83 سیمو او همداراز کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسیې په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله روان دي.
تاسو موږ غږ لازدي رادیو خاورې وړاندې په خبرونه کې درا پورناو موضوعات لرو. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص بولي، وایي چې که د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې وي نو ناورین به رامنځته کړی وای.
با باور ما این پروسه نواقص جدی خود را داشت و اگر قرار می بود که این پروسه یا یک وارد یک تفاهم نامه می شدن پیامدهای ناگوار بود که متوجه کشور ما می شد.
د ولسمشر ویان صدیق صدیقی و داشن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي پریکړې په اړه مو د سیاسي چارو کارپو جمال الدین بدر سره مرکه هم کړې.
زیره خوش خبری اور ولکی بشه کنه شو سیمه زکی خبر خلاص دی نو دغه ځکه د شه بدترین جنگونه افغانستان شمال شرق ولایتونو کې او کابل کې کوم مرګونی حمله وشوي دا نور دی کم د برکم جواز پرې نه خوشه مذاکرات یې زموږ ورک.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسول او وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي پروګرام د پلي کېدو خبره کوي. په بلخ کې بیا د ټاکنو خپلواک کمیسون مسولین وایي چې دغه ولایت کې د شته نامنې علماله به زرګونه کسان په ټاکنو کې له برخې اخیستو پاتې شي. د شند افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ لوبې حال هم درکو د انصاف په لټه کې او د ورکوښو وزیزانو 219 پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله دا ملکیا موکړی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 د ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 په ټولو لویو خارونو کې د هیواد اوریدل شي. دا هم د دې خبرونې د سر موضوع. افغان حکومت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روان مذاکرات ناقص دي او که دغه هوکړه شوې وای نو پایلې به ناورین زیږولې وای. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبه پر اس کابل کې خبري اعلان تویل تر هغه چې طالبان نور بند ونه کړي او افغان وژنه بس نه کړي په افغانستان کې تلپاتې سولې نشي راتلې. په همدې حال کې عبدالله هم په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې په ټینګښت ټینګار کړی دی. خاطر پردیس په سټوډیو کې د اپریرا نور جزئیات راکوي.
که څه هم افغان حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اړه څرګند دریځ نه وړاندې کوي، خو وایي که د امریکا او طالبانو ترمنځ کیدونکي توافقی لاسلیک شوی وای پایلې به د افغانانو لپاره بحران نه زیږولي وای. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې روانې خبرې ناقصې وي او پایلو ته یې هم خوشبینی نه وه. هغه وایي
با باور ما پروسه ناقص جدي خوده داشت.
دی وی زمون په باور دغه پروسی خپل جدي نواقص تلودل او کچیرته دغه توافق لاسلیک شوی وای پایلې وای د افغانانو لپاره خورا سخت وي په همدې اساس باید د سولې په خبرو کې ډیر احتیاط نه کار واخیستل شي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلی په کیم ډیویټ کې د سولې په تړاو د طالبانو مشرانو او افغان ولسمشر سره خبرې لغوه کړې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو خبرې درولې دي خالی ټرمپ ځینو پرلپسې ټویټونو کې ویلي په پام کې و چې د یک شنبې په ورځ په کیم ډیویټ کې له طالب مشرانو سره وګوري او خدا کتنه لغوه شوې ده د دې لیدنې د لغوه کولو سربیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درولو امر هم کړی ولسمشر ټرمپ د دې کار لامل د طالبانو لخوا د کابل روسي بریج چې د یوې امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول بللی زیاته کړې ده که چېرې طالبان نشي کولی د خبرو په دې مهم پړاو کې اوربند وکړي نو بیا د دوی احتمالا د یو معناداره توافقنامې پر سر د خبرو کولو توان هم نه لري په همدې حال کې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د امریکا ولسمشر روسي اقدام ته اشاره سره وایي که ډیویډ کم کې غونډه جوړه شوې وای د افغانستان سولې لپاره مهم اقدام و هغه دا خبره په کابل کې وی کمپنی غونډې ته د خبرو کولو پر مهال وکړه
دا غونډه چې قرار و چې پاره کې نیول شوې وای کم ډیویډ کې او د امریکا رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور ته هم بلنه ورکړي او طالبانو ته هم زه فکر کوم چې دا یو فرصت و د سولې په خاطر او متاسفانه د وروستۍ پیښې چې وشوې او تاوتریخوالې چې وشوې او پکې افغانان او بېګناه خلک ووژل شو او څلور خندونه هم پکې وو
تر دې مخکې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په پام کې و افغان ولسمشر محمد اشرف غني د شنبې پورې سپتمبر په وام امریکا ته سفر وکړي خو نامعلومه دلایلو پر اساس دغه سفر زندول شوی په تیرو څو ورځو کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپیر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ګډون ځینو جیکپور امریکایي چارواکو د خلیزات په مشهد امریکایي پلاوی او طالب مرکچانو ترمنځ سول خبرو وصول کې پر سلا کې دونه خوخي خودلې و اوس پوښتنه ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سولې روان مذاکرات ولې لغوه کړ د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا جمهور رئیس په دې حساسو شرایطو کې احساساتي پریکړه کړې
احساساتی قضاوتونه کول فکر کوم چې دا ناسم کار دی زر سولې ته ننوتل سطحي سوله کول دا خطرناک وي خو سوله لغوه کول یا د سولې خبرې له منځه وړل دا تر هغې ډېر خطرناک وي هغه سناتورانو چې مطلق د خبرو نه انکار کاوه هغوی غلطي کوله ځکه د هغوی اولادونه نه مړه کېدل دلته ډیموکراسي وژل کېده انسانان وژل کېدل د ټرمپ دغه احساساتي فیصله په خپل ذات کې د شخصیت ښکارندوی کوي زه مطمئن یم چې سل پر سل به اخلي
د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر د شنبې په ورځ وویل دا چې هیواد له طالبانو سره یو سیاسي هوکړه ته رسیدو په هڅه کې دی خو دا هڅه په دې معنی نه دی چې ګنی امریکا له طالبانو سره هر ډول معاملې مني همدارنګه د امریکا کانګرس څو ورځې مخکې له زلمی خلیزات خپل اندېښنه شریکه کړې وه او هغه د بهرنیو چارو د اړیکو کمیټې ته ورغوښتې وه چې د طالبانو سره د سولې د هوکړې په تړاو جزئیات ورکړي په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندان ګینیت مکینزی هم د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځي مشرانو سره د خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د حملو زیاتوالی له وسنی حساس وضعیت سره مرسته نشي کولای
من نکو ول خپل کار خاطر پردیس نه چې تاسو ته معلومات درکړل چې د افغان حکومت په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص ول د سولې په موضوع پاتې کېږو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه اعلان کړی دی ټرمپ په خپل ټویټ پاڼه کې لیکلی چې طالبانو په کابل کې دغه برید مسؤلیت منلی چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون پکې 12 تنه ووژل شول د همدې موضوع په اړه خاطر پردیس د یو سیاسي چارو کارپوه جمال الدین بدر سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې روانو حساسو شرایطو کې د امریکا له لورې دغه ډول پریکړه سمانه لرله شي
زه ګومان کوم شاید دغه قطر کې کوم مذاکرات او تم چې کوم ګومان کوم چې د دوه نظر خلاص شي د قضیه دونه ساده نه دي ډېر وخت ونیو یو ډېر ټولانی شو بل د مذاکرات د برکول دنیا کې د وصول دي غیر اعلان شو وصول دي کله چې مذاکرات کیږي نو تو تاریخ پالي شدت یو حد پر کمی اوس دلته د کله چې مذاکرات پای ته رسیدو مرحله نږدې شو امریکایان له خوانه زیره خوش خبری اورید اور ول کیده شه انا شو سی مزاکی یو خبر خلاص دی نو دغه ځکه چې بدترین جنگونه افغانستان شمال شرق ولایتونو کې او کابل کې کوم مرګونی حمله وشوي دا نور دی کوم د برکم جواز پرې نه خوځي مذاکرات دې مو ورکي خو څنګه ګلوبل ویلج په نوم باندې کوم گرین ویلج کوم باندې کوم لو شو کې ول کیږي چې د خارجانم وجه له شوې دي
دغه صورت یو مجبور چې خو خو د جواب دی وسی خو مذاکرات کومه هغه حکومت چې تقریبا 3 کال پورې منیش متحد تقریبا طول ارخونو کې شریک بلل کېده هغه نام یو هدا پورې فاصله ونیول هغه د جمهوریت رئیس سره راغلي مشرانو سره هم د امریکایي مشرانو د فاصله راغی شکوک او شبهات پیدا شو جنجال پیدا شو افغانستان هغه دیموکراتیک پروسه چې انتخابات دي څنګه د نوی افغانستان باید دی باندې بنا شوې د همدې باید وړاندې لاړ شي حتی دین هم ان خبر انکار ته ورسېد چې موږ ته انتخابات نه دي مهم موږ ته سوله مهم دي
بدر صاحب یو بل موضوع وس کچیرته د امریکا د جمهور رئیس لوري دغه ډول پریکړه کیږي ستاسو په نظر د سولې رواني خبري برخلیک به څه شي وي دغه د سولې رواني خبري به لکوم برخلیک سره مخامخ کیږي
زه کوم کوم سولې خبري خو کچیري پات رسیدلې امضا شوې نوم نیمګړتیا د موجود ګره دغه د افغانستان حکومت خو فیرن حق نه لري چې باندې دغه باندې امضا وکړي دغه دی وخت پر شوې د افغانستان حکومت وخت پر شوې دا باید به تاسو نه راي وخت خلکونه دا ځونه خلک چې ورنسم د سګي دی په نوم نه دی باندې شو حکومت راشه غت خلک راي باندې راغلي یو کال مخې سوي او دوه کال مخې سوي او درې کال مخې سوي شپږ میاشتې مخې سوي اوس خو قانوني مده پر شوې دا خو د ستر محکمې له خوا نه دوه درې میاشتې لپاره مشهور پدی چې انتخاباته شي تمدید شوې دا فرصت او تانه شو لږه خلک قانوني کې دون خلق برخلیک به یو قسم زاک چې غیر منتخب یو
بلې دغه ډول پریکړه چې اوس د امریکا د جمهور رئیس لولوري شوې ده دا د جګړې د دوام په یادې جګړې د ګرمېدو په مانا نشي کېدای
ورن جګړه خو داسې دوام لري نه وشي نه دی ورن جګړه انتخابات نشته مشکل دی انتخابات شونه څه مشکل پیدا سوال جګړه خو د 15 کال بدبختانه دوسم روان دي انتخابات هم نشو افغانستان کې د مشروعیت بحران رامنځته کیږي خا دغه پای مودم خلاص انتخابات نشو د دې د افغانستان په چي څوک چې مشرکه دي حکومت نه کوي په کوم مدار قانون باندې سنات یو څو هرڅنګه خدي بد کړو نه خص کی کله پاسداري کې قانون خوشته دي هغه خو ټکا کی قانون مشروعیت د جنگ نه بتل دی ګوردا د شو هرج مره به د افغانستان چې جات شي د پارټي کې به څو پیدا باندې کړش
د سیاسي چارو کارپو جمال الدین بدر سره زما د همکار خاطر پردیس مرکه مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د مذاکرات په تړاو په ځنګړې توګه د ولسمشر لخوا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې دي په اړه خپل نظر تاسو سره شریک به هم همدغه موضوع تعقیبو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه چې لمخې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې درول شوې د افغانانو له بیلابېلو غبرګونونو سره مخ شوې دي ځینې دغه پریکړه پر ځای بولیو په ټاکنو ټینګار کوي خو یو شمېر نور افغانان اندېښمن دي چې دغه اقدام ممکن په هیواد کې د جګړې د زیاتوالي لامل جزئیات به در رحمت افغان په دغه راپور کې وورو
سول خوب است به تر است سول نعمت زندگی است سول ارمغان خوب میره
دغه د کابل د وسیدون کې حافظ غاګ د چې په هیواد کې په سول ټینګار کوي او وایي چې د سول د خبرو درېدل به جګړه وګد کړي او باید د سول خبرې دوام پیدا کړي
هر کسی که بین دو انسان هم شما که سول بریم بهترین نعمت خداوندی است خداوند گفته پیغمبر گفته که سول ارمغان خوب داره
د کابل وسیدونکو سربیره د کندوز او فرا وسیدونکو چې په دې ورسته ورځو کې د طالبانو د سختو جګړو شاهدان دي هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د درېدو په اړه بشپړې نظرونه لري د کندوز وسیدونکو امان الله د امریکا د اقدام ستای او زیاتوي چې د رښتینې سولې لپاره باید افغانان او افغان حکومت د سولې په خبرو کې ونډه ولري
خو شدا د ترامپ لخوا لغوه شوې ده په دې هیله چې یو خره او شفاف په برنامه په دې برخه کې راځي چې تاسو د افغانستان دولت د افغانستان خلک په دې خبرو کې کیلوې کومه دولت نه غواړو چې په قوي اراده سره د افغانستان امنیت د خلکو امنیت ونیسي ترڅو خلکو کولای شي موږ کولای شو چې په دې ټاکنه کې برخه واخلو او خپل ملي ځای وټاکو
بلخوا د فرا وسیدونکو عبدالستار چې د جمعې پر ورځ د فرا ښار د سختو جګړو شاهد و متفاوت لري
د سولې پروسه خو وزن دي دلنو انتخابات هم را رسیدلې د وخت د تلمیاش پر پرمن نیټه د انتخاباتو وخت نظم غوښتنه د هغه افغانان چې قانوني سن پر کړی غوښتنه ده چې د انتخابات کې ګډون وکړي ل هم لا تر کوم کې نه هدون څخه غوښتنه ده چې د انتخابات څخه ملاتړ وکړي او د حکومت څخه د غوښتنه ده چې په شفاف او عادلانه توګه د انتخابات ترسره کړي او درتلونکو ولسمشر دي وټاکي
د سولې پاړه د ډونالد ترامپ تازه اقدام په ټولنیزو پاڼو کې هم پراخ خبرګونونه راپاره ولیدي د ټولنیزو رسنیو کارکونکو نظرونه هم په دو برخو تقسیم سوي. ځینې یې د امریکا د ولسمشر اقدام ښه او ځینې یې ځکه ښه نه بولي چې په خبره یې په هیواد کې به جګړې ورسره زیاتې سي چې قربانیان به یې ملکي وګړي وي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ستر سلاحکار په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه د دولت اپوزیشن ته لوی درس دی څو زده کړي چې د دولت په محوریت لویو مسایلو ته درناوی وکړي. ښاغلي فضلي هم دا شان ټینګار کړی چې سوله یوه مجهوله او انتخابات یوه معموله موضوع ده چې له دې وروسته باید ټول انتخاباتو ته کار وکړي. په ورته وخت کې د ملي وفاق ګوند رهبر کڅه هم د ډونالد ټرمپ پریکړه پر ځای بولي، خو وایي چې حکومت نشي کولای ملامتي پر ګوندونو واچوي. هغه وایي دواړه هم سوله او هم انتخابات مجهول دي، څنګه چې په وار وار مو ویلي وو افغانان سوله د بندو دروازو تر شا نه غواړي. باید افغانان په خپل برخلیک باندې پوه شي چې په کوم لور روان دي. همداشان انتخابات له سولې دي او خلک له سولې زیات انتخاباتو ته اندېښمن دي. د ډونالد ټرمپ د پریکړه لیکلي د خلکو او سیاسي بېلابېل غبرګون نونه لزان سره لري، خو اوس خلک منتظر دي چې له دې وروسته به د افغان حکومت او په قطر کې د امریکایي او طالبانو پلاوي وروستي اقدامات سوي او د سولې هغه خبرې چې افغان حکومت ور باندې ټینګار کوي څه ډول تعقیبیږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کوم راپورونه، خبرونه، مرکه او معلومات چې په دغه خبرونه کې خبري کې تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم پیدا کړئ او ویلولې. پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، انستاګرام کې هم ازادي رادیو تعقیب کړئ. هلته هم تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو له بېلابېلو پاڼو څخه په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم یو امنیتي موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی پروګرام تر لاس لاندې نیولی دی. دغه وزارت سرپرست وزیر ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه ډلې او کسان په ډېری جنایتونو کې لاس لري او خلک یې اندېښمن کړي دي. دغه پریکړه وروسته له هغې وشوه چې عامو خلکو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو د فعالیتونو په اړه شکایتونه وکړل. بیا هم رحمت افغان جزئیات راکوي.
لا پلازمینې کابل سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو فعالیتونه هغه ستونزه چې لا هم په جدي توګه نه ده مهر سوې. خو اوس د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یاد ستونزه د لاسبری لپاره یې نوې کړنلاره تر لاس لاندې نیولې. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نوې کړنلاره به د وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو مخنیوي لپاره ښه نتیجه ورکړي.
قطعا تعهد ما جدی هست و ما حتی ایر انکشاف
چیز هغه وای زموږ ژمنه جدی دی. دغه پروګرام ته پراختیا ورکوو. اوس مو د شبکې جوړونې کړنلاره شپږو لویو ولایتونو ته چې له دې عمله پکې تشویش او غزولې ده. زه ډاډه یم چې په دویم پړاو کې به هغه کسان چې په جرم او جنایتونو کې ښکیل دي ونیسو او دغه کار به ښه پایله ورکړي. خو ښاغلي اندرابی د دغه نوې کړنلارې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. که څه هم په افغانستان کې د غیر مسؤولو کسانو او ډلو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو له دې وړاندې امنیتي مسؤلینو ویلي وو چې یوازې په کابل ښار کې خلک لسکونه زره بېلابېلې وسلې لري. په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو موجودیت تل یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي. د امنیتي مسؤلینو په خبره دغه ډلې او کسان په قتل، اختطاف، وسلوالو غلاو، لارې شکولو او له ملي او نورو سرچینو نه په ناوړه استفادې کې لاس لري. دغه ډلې د کابل په ګډون په بلخ، هرات، ننګرهار، کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې فعال دي او خلک یې اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي ایمل او شرف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدام جدي به حساب باید از خود دولت بگیرن. اول همه اینا را جمع کنن و اصلا فایده دی به حساب هم به دولت است که اسلحه و همه چیز از اینا ضبط شوه و برای خود دولت پس استفاده، هم امنیت برای مردم
او زیاتې کوي بیگونه خلک زوري. د حکومت نه زده خواست کوم چې حکومت دې په خلاف زر در زره او جدي اقدامات وکړي.
د افغانستان د کورونای چارو وزارت شاوخوا دوه کاله وړاندې ویلي وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو په وړاندې په یو ځانګړي پروګرام کار کوي چې له مخې به یې له دوی وسلې راټولې سي. خو اوس د امنیتي چارو کارپو باري عریض وایي چې دغه پروګرام په ښه توګه نه ده عملي سوی او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو فعالیت اوس هم د ستونزې په توګه پاتې ده. ښاغلی عریض د دغو ډلو حضور د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه بولي.
افغانستان کې د روانې جګړې تر څنګ روانه ده، غیر مسؤول مسلح کسان پر خپل سر اعمال ترسره کوي. امیدواری کم شکاری چی مسلح و غیر مسئول کسان پاورانج بانجی کم اقدام وسید.
خود افغانستان در کرونا چار وزارت تنگار کوی چه سلویخت و غیر مسئول و دلو چی پو فردی او دلیز توگه پو جنایی جرمونو کلاس در لود زینی نیول سوی او زینی حمل پولیسو سره پو جگره که وجل سوی. دغه وزارت ژمنه کوي چې د ترلاس لاندې کړنلارې په پلي کېدو سره به په ولایتونو او پلازمینې کابل کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیت مخه ونیول سي. د هغه ژمنه ده چې خلک یې په فوري توګه د عملي کېدو غوښتونکي دي.
تاسو له ازادي راډیو څخه مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم ځو کندوز ته. د کندوز ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت عادی حالت را ګرځېدلې ده. خو لا تر اوسه پورې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی او د مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه نور حال به زما د همکار اجمل آرین په دغه راپور کې وورو چې له کندوز را لېږلی ده.
خلک شکایت کوي چې په کندوز کې یو شمېر دولتي او خصوصي ادارو تر اوسه پورې خپل کار نه دی پیل کړی. د کندوز اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، خو تر اوسه پورې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی او کارکوونکي هم خپلو دندو ته نه حاضرېږي او دغې مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سر بلند معیار او ایمل کاکړ په دې اړه وویل.
دولتی دارد لکه بانکونه، مکتبونه، یو شمیر دولتی دارد دا ترلیل دی خلق دی ستونزو سره مخامخ دی او کم ضرورتونه چه خلقو تا پیخی یا دوی نشی کولی چه دوی دا پخطو سر تا ورسی نو دی من گختن دولت نداده چه دی تب دی پایتکی کیک دی
دولتی مامورین هم اخبال دند تا تروز پوری ندی حضر شوی یا دید بانکونه هم ستونز دیلری بانکونه ترلیلی دی خلق دیال دا پایچو تا واقعی واجد مم شستم پال نده اون دا دیر ستونز جو کرده من دا مرکزی دولت نا او دا محلی داره نا هیل دا چه دا امنیت پا تامین اول با برقه که جدی
ترڅو د خلکو تشویشونه رفع شي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا هم د خلکو ستونزې مني او د دې ولایت پر سیمه ییزې ادارې غږ کوي چې د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته سپارښتنه وکړي ترڅو د خپل کار پیل او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اکثره خلک چې موږ ته مراجعه کوي اداراتو کې څوک نشته، په مکتبو کې څوک نشته، یعنی که تاسو وګورئ په دې کوڅه کې دا ماشومان هم تاسو پوښتنه وکړئ دوی هم مکتب ته چیزې معلم نشته او بانکونه اکثره بانکونه بند دي. موږ له محلي ادارې نه دا خواهش لرو چې هر څه عاجل دغه مشکلات خلکو ته رسیدګي وکړي څو خلکو له جنګ نه بدبخته دي دا خپل مشکلات په دغه ادارو کې حل.
له دې سره سم د کندوز د والي وان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته جدي سپارښتنه کړې چې خپل مامورین حاضر او خلکو ته د عامه خدمات وړاندې کړي.
البته د دری جلسه کې ټولو رئیسانو ته د بېلابېلو ادارو مسؤلینو ته لارښوونه شوې ده چې په خلکو ته د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې دوی نورمال حالت ته راوګرځي. څه نو څه ستونزې وې د بانکونه تړل شوي وو، څه ورځې مخکې علت یې همدا و چې وسوال مخالفین ګواښونه وو. خپله رهبري هم کوشش کوله چې خدای مکړه له دغه حالت څخه څوک ناوړه ګټه پورته نه کړي. ځینې بانکونه تړل شوي وو. ولایتي اداره په ټول قوت سره کار کوي چې خلکو ته بېرته په ټولو برخو کې خدمات ورسیږي.
کندوز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. نوموړی ولایت څو ورځې وړاندې د خونړۍ جګړې شاهد و. د خلکو په وینا چې دغه جګړې ګڼ شمېر کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي او دغه راز د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو نظم او سیستم هم خراب شوی او دا مهال خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندوز.
ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه کوو چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. تاسو د ازادي راډیو خبرونې د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې کولای شئ چې په 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې واوري. اوس به هم راشو د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ لوبې حالت سره شریک کړو. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه داسې مرحلې ته رسېدلې چې څلورمه ورځ نن پای ته ورسېده. بنگلاديش
بنگلادش لا هم 212 منډو ته اړتیا لري، خو افغان لوری بیا که غواړي بریا ته ورسیږي نو باید 4 وکټې ترلاسه کړي. افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 322 منډې جوړې کړې، په دویمه پاڼۍ کې 216 منډې وکړې، خو بنگلادش بیا په جواب کې په لومړۍ پاڼۍ کې په 215 منډو باندې وسوځېدا، او په دویمه پاڼۍ کې تر دې مهاله 116 منډې جوړې کړې دي، 6 لوبغاړي یې آؤٹ شوي دي. د افغانستان لپاره په بالینګ کې راشد خان چې لوکل مشر دی ډېر ښه ځلېدلی دی، په دې پاڼۍ کې هم توانېدلی دی چې د 6 منډو په بدل کې 3 وکټې واخلي. ظاهر خان بیا 2 وکټې اخیستې دي.